لو اهدافو د مشخص کولو او او اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نو ورسته د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه ورسته رسمن په خپل فعالیت پایل وکړ. دیو غیر انتفاعي بنسټ په توګه پرته دینه چې کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو، امکانات او تجهیزات ولرو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې اونیزې غونډې پر مخ وړي. د اونیزو غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کلنۍ مشاعرې په نوم مشاعره ترسره کوله. د بهیر په اونیزو غونډو کې تیرو غونډې د گزارش تر څنګ، د راپور تر څنګ، مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شعر، لنډه کیسه، داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره آماده وه. په هغې باندې به نقد کېدو، کره کتنه به پرې کېده. د ځینو اړونده لیکچرونو په اړوند به هم بحث کېدو او استادانو ته به بلنه ورکول کېده. مثلا لنډه کیسه څنګه لیکل کېږي، داستان څنګه لیکل کېږي، شعر څنګه نقد کېږي، لنډۍ کوم خصوصیت لري. تر څنګ مو عمومي اهداف د بهیر چې د شعر په ژبه، د قلم په ژبه، هغه لنډه کیسه وه یا طنز و یا کوم داستان او لیکنه به چې وه، په هغې کې به د ټولنې موجوده ناخوالې ځای په ځای کېدې او د مروجو ټولنیزو منفي رسم رواج په وړاندې به هغه لیکنې په بهیر کې لوستل کېدې. میډیا له لارې نه په ټولنه کې خپله مېرمنې په دې باندې خبر شي او خبرتیا تر څنګ د هغې په مقابل کې مبارزه وکړي. د خویندو د خبرو ټولنې ته او د ټولنې نه چارواکو ته او بالاخره نړیوالو ته په دې ترتیب سره هم د دې ناخوالو غږ رسوو. د چارواکو نه هم دا غوښتنه وه چې په دې برخه کې باید دوی د خپلو قوانینو او د اداري صلاحیتونو تر څنګ په له منځه وړلو کې موږ سره همکار واوسي. د نجونو د ښوونې او روزنې په برخه کې مبارزه درلوده. ډېرې خویندې موږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې، د دوی لاسنیوی مو کړی، دوی ته زمینه مساعده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي، وسط نظر پیدا کړي، بالاخره په دې قانع شي چې خزه د ټولنې د نیمایي وجود په توګه ومنل شي او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له خزه د ټولنې پرمختګ کې د خزو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به ترسره نشي.
مینا نظری چې د میرمن ادبی بهیر فعال غړې ده، وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړۍ غونډه کې میرمنو د پخوا په څیر له ولایاتو څخه ګډون ونه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغلو ښځو ته ځکه ښه وه چې له مودې وروسته بیا په دې وتوانېدلې چې سره راټول شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاعره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډېدلې وه، خو له نیکه مرغه چې دغه مشاعره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله یو څه وړه وه. په هغې کچه مو نه شوای کولای چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په تیرو کلونو کې به موږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعرانې به مو دعوتولې. سخت کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعرانې له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټول شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په سطح او په نړیواله سطحه د نورو ښځو لپاره غږ واوسي او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ او مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې، همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي او د میرمن ادبی بهیر غونډې به هم دوام کوي او د پخوا په شان به انشاءالله چې اونیزې ناستې او که پونۍ کې نه شوې میاشتنۍ ناستې خو به ضرور ولري. په دې هیله چې دغه مشاعره مثبته تمامه شي، د نجونو ښوونځي پرانستل شي او میرمنو ته د کار زمینه برابره شي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینه ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې بهر کال رڼا کلنی مشاعره د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لوی ورځې جوړېدله، خو سږ کال په خپل وخت جوړه نه شوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمیر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوې. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سږ کال دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. له آغلي ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان باید د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي وویل
ډېرې موضوع خو وه، داسې نه وو چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی ډارې پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار ترسره کړی وای. مونږ باید دا ویره په ځان اخیستی وای، د خطر مو په ځان اخیستی وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو اوس چې د بالاخره د دې موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو دې نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی بلې، ځکه چې دا مونږ همیشنی کار وو. دا کوم غیر قانوني یا غیر اسلامي داسې کومه موضوع نه وه، یا ادب موضوع وه، د فرهنګ موضوع وه. مونږ باید خپل فرهنګ ته چې په هر صورت کې وي، چې د سر په بیه هم وي، مونږ باید خپله قرباني ورکړو. او ټول خواندې په دې باندې متحده وي. ډېر په جرات سره مرستنه یې راوغوښتلې. بیا هم شاید هېڅ امکان نه لري چې چا په زړه کې دې کوم څه نه وي، حتما به د مونږ په زړه کې څه وو چې او منتظر به وو دې ته چې اوس به څه کېږي.
د ګڼو میرمنو په وینا دام ګړۍ له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهیم خیل به دا هم راته ووایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر نور وختونه هم چې غونډې کولې، متواتر فنډ کوم سفارت نه نه ورته درلود مشخص. بلې، یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لغه بعد او لغه مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول به مونږ خپل منځو کې سره کوو. دا ځل هم د باندې نه داسې مرسته نه ده شوې. وسایل چې مونږ برابر کړي وو، یا د اصل پر او تماسات توفی چې مونږ تیار کړي وې، ډالۍ یا جوایز چې مونږ تیار کړي وو، هغه مونږ په خپل شخصي لګښت باندې کړي دي. مونږ په خو چې خپل شخصي لګښتو باندې غونډې کولې، لوی غونډې وړې غونډې، مونږ لږ تر لږه یو معاش درلود، یو عاید مو درلود چې مونږ هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم معاش نه لرو.
دا چې په راتلونکي کې به بیا هم میرمن ادبی بهیر خپلو غونډو ته دوام ورکړي کنه، بیا هم میرمن ابراهیم خیل وایي
په راتلونکي کې شخصا او څو نور خوندې دې ته مغاړه ایښي ده چې خپل غونډو ته ځینې پروګرامونه چې زموږ په فرهنګي کلتور باندې زموږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي. د خوندې د ذهنیتونو دپاره لکه څنګه چې دا مشاعره د هغه ورځ د ډېرو شاعرانو د ذهنیتونو دپاره ډېره ښه وځلېدله او د دوی د خوشحالۍ ځای و. او راتلونکي کې فرهنګي نهادونه چې ځای لري، کله کله چې د دوی څخه مرسته غواړو، د ځای په برخه کې به مونږ سره مرسته کوي او مونږ به خپل غونډې ته ادامه ورکوو او مونږ ګروپي کار هم ترسره کوو.
له هېواد څخه بهر هم ښځې د میرمن ادبی بهیر د غونډو بیا پیلېدو ته خوښي څرګندوي. د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی چې په دې وروستیو کې کډواله شوې وایي په میرمن ادبی بهیر کې مشاعره دا ښیي چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې خپل غږ اوچتوي او خپل شرعي او قانوني حق غواړي.
موضوع خدا ده چې د ښځو مشاعره چې په کابل کې د اختر نه وروسته ولمانځل شو، دا ډېر مثبت اړخونه لري، ځکه چې د ښځو په دغه شرایطو کې چې ټول حقوق سلب دي او د دوی سره راغونډېدل، سره یو ځای کېدل، دا خپل یو ښه پیغام لري. او بل دا چې د شعر او شاعري ژبه زموږ په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري او د زړه دردونه، د زړه بړاس د شعر په واسطه باندې بیانېږي، یو تر بله پورې رسېږي، دا بل یو ښه پیغام یې ده. په زمن کې خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو تاسې هیڅکله همت د لاسه مه ورکوئ. دې ته مه ګورئ چې دا مشاعره تاسې ته ګټه رسولی ده یا یې تاوان رسولی. دې ته فکر وکړئ چې زموږ یووالی څومره موږ ته ګټه رسوي، څومره اغیزه پرېږدي په ټولنه کې، څومره اغیزه هچي پر نړیوال باندې چې افغان میرمنې په داسې حالاتو کې چې هیڅ صلاحیت نه لري، هیڅ مسؤلیت نه لري، هیڅ وظیفه نه لري، حتی هغه کسان چې وظایف لري د هغه څخه مرسته تر بله پورې وظایف یې ترلاسه ځي. حتی که تاسې په دا نږدېو کې اورېدلي د اقتصاد د وزارت څخه هم ډېر با تجربه ښځینه کارمندان هم منفق سولې، د وظیفې څخه برطرف سولې، د هغه په ځای باندې نارینه وټاکل سو. همدغسې په نورو برخو کې هم یعنی امیدواري لن نسته، ناامیدی مسلسل سته. په دغسې حالاتو کې هم موږ بیا هم خوځښت کوو، حرکت کوو او بالاخره هدف ته ځان رسوو.
سږکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ډېرې خبرې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې په برابرولو باندې وشوې. نو ځکه موږ غوښتل د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو سره هم دا موضوع شریکه کړو، خو هغوی په دې اړه ځواب رانه کړ. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې د برابرولو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224141. دا و نننې خبرونه تر بیا خېچاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مهر کلای کوم. هيله د چټول بروغ جوړ خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، به هم خوشاله يم چې د بیوانی په تری دو سره ساس پدرانو حضور کې حاضر شوم. ما دا ونی د کارکونکو د حقوق په تړاو بحث لرو. دا چې یو کارکونکو په خپل کار فرما یا د کار په صاحب باندې کوم حقوق لري، په دې اړه بحث کوو. په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګه مدافع وکیل. پژواک صاحب، کدارته وای چې د کارکونکو حقوق یعنی څه؟
د کارکونکو حقوق پر کار فرما باندې که داسې اصلاح کړو چې یو کارکونکی د تړون په بنسټ چې له دولت سره یا مختلطو کمپنیو سره یا شخصي شرکتونو سره یا نور متشبثین چې